مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زه بوریول کاکړ تاسو ته په دې وساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې په پېښور کې د سوي برید د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو پربل د تورونو د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله کابینې د لومړۍ غونډې او همداسې د سیمې نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو او د خبرونې په دوه نمای کې تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت ته موریدلی سئ. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایازي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د پیښور صدر کینن د یوې ځانورګي حمله په نتیجه کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي او د لسو نه زیات ژوبل دي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ناکام کړي او د شمالي کوریا مشر پر امریکا، جنوبي کوریا او آرام سمندرګي کې پر امریکایي فوجي اډو د راکټي بریدونو کولو د تیاری حکم ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. دا پیښور صدر کې نن د یو ځانمرګي حمله په نتیجه کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي او د لسو نه زیات ژوبل دي. د مشال اډو خبریال د ځای چارواکو په حواله نن وایي چې ځانمرګي حمله گرین شادي حال ته نږدې د اف سي په یو چک پوسټ باندې هغه مهال ترسره شوه چې کله د اف سي کمانډانټ عبدالمجید مروت ګاډی تیرېدو. د پیښې په اړه یو امدادي کارکوونکي نن مشال اډو ته وویل
الخدمت فاونډیشن سره متعلق دي کله چې د ماکوشن موږ ته اطلاع را زمال اف سی کمانډر دی یا مشهور دغه په گاډي باندې خودکش 14 شوه ده. نو تقریبا کسان په کې 13 زخمیان دي او باقی دي خپل فوجانو کوم مولیس چې راغل نو غیبی موږ نه پریغو غیبی دا زخمیان چې دي کوم سرکاري خلک دي فوجان دي هغه سیمه ټول او سیمه د اسمو له موږ نن نه پری دا خپل بل ضرور دي قانون دي کنه. نو د خودکش آزاد چې ما خپل گاډي کې چولي پراته دي
د بریټ پړه چا په غاړه نه دا خستي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې حلې ځلې ناکام کړي. د ولسمشر حامد کرزي وایان ایمل فیزي پرون فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل اسلام آباد سولې ته د طالبانو د راضي کولو لپاره داسې شرطونه ایښي چې افغانستان ته د هغو منل ناممکنه دي. پاکستان چې د طالبانو د رژیم کلک ملاتړی و اوس هم ګمان کیږي چې د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لرلی شي. فیزي ویل چې پاکستان نور لیواله نه دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. د په عین حال کې ویل چې د افغانستان حالات سم لور ته روان دي خو پاکستان تر افغانستان زیات نامن شوی دی. پاکستان پر افغانستان تور لګولې چې د پولي په پیښه یې د ضرورت نه زیات غبرګون ښودلې او له همدې کبله یې د فوزي افسرانو ټاکل شوی سفر منسوخ کړی. په اسلام آباد کې د بارانو چارو وزارت وایان اعزاز احمد چودري پرون ویل دا پیښه د افغانستان له لوري مداخلت وروسته پیل شوې. اعزاز چودري د پاکستان د اندېښنو په اړه زیاته کړه مونږ اندېښنې لرو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې تحریک طالبان پاکستان پټن ځای نه لري. دغه عناصر له دغه ځای څخه په پاکستان بریدونه کوي او مونږ څو ځله دا مسله له افغان حکومت سره څېړلې ده. مونږ دوی سره په رابطه کې یو او تمه لرو چې دغه پټن ځایونه به ختم کړل شي. د افغانستان بارونو چارو وزارت د پاکستان فوج په دې تورن کوي چې د مارچ په 15 او 16 نیټه یې په کونړ ولایت توغندي اورولي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پرون لومړی غونډه کړې او د راروان ټول ټاکنو لپاره یې د صوبې شپږ نیم زره پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولې دي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدین پرون مشال اډیو ته د غونډې وروسته ویل
تقریبا چې کم دي نو 9700 چې کم نه 1000 او 900 چې دي نو هغه اورال پولیس سټیشن تقریبا دې کې کمې بشیم کې دي شي او په دې کې چې دي نو تقریبا شپږ نیم زره هغه دي چې هغه احساس وکړي راځي 5 کروڑ چې کم دي نو هغه بد دي هغه دغه باندې خرچه راځي د ارنج مش باندې خرچه راځي.
دوی زیاته کړ چې په حساس پولینګ مرکزونو د فوج پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون مشر پرون په کوټه کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړي. د الیکشن کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم په غونډه کې په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو په اړه خبري وکړي. د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ مشال اډو ته وویل کسه هم د دوی ډېرې غوښتنې ونه منل شوې خو له دې باوجود به هم په ټاکنو کې برخه اخلي. یاد وي چې د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د مې میاشتې په ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اعلان کړی. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل هغه عسکر یې ساور کړی چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ټپي شوی وو. ټاکل شوی وو دغه عسکر چې د شینوارو په ولسوالۍ کې ټپي شوی وو د جون په میاشت کې خپل هیواد ته وګرځي. دغه امریکایي فوجي له وژل کېدو سره په روان 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو د مړو شمېره 100 ته رسیدلې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه د شمالي کوریا مشر پر امریکا، جنوبي کوریا او آرام سمندرګای کې پر امریکایي فوزي اډو د راکټي بریدونو کولو د تیاری حکم ورکړی. د جنوبي کوریا سرکاري رسنۍ وای کیم جونګ یون په دې اند چې وخت را رسیدلی امریکا سره حساب برابر کړي. دا اعلان په داسې حال کې مخکې تراغلی چې په اټمي وسلو سنبال د امریکا دوه جنگي جازونو جنوبي کوریا ته الوت کړي. د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ګډ فوزي مشقونه هم روان دي. شمالي کوریا چې تیره میاشتې دریمه اټمي تجربه کړې وه، په وروستیو اونیو کې پر امریکا او جنوبي کوریا د اټمي برید کولو دړکه ورکړې وه. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې د شمالي کوریا هر قسمه جهریت جواب ورکولو ته تیار دي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د نړیوال وسلو تجارت په قابو کولو پریکړې کې ناکامه شوي دي. ایران، شام او شمالي کوریا د زیارت په ورځ د پریکړې د مسابدې مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو په نیویارک ښار کې د نهه ورځو خبرو اترو وروسته تیار کړې وه. د دې پریکړې لپاره لازمي ده چې د ملګرو ملتونو ټول 193 هیوادونه سلا شي. ایران او شمالي کوریا دواړه د اټمي پروګرام پر سر د ملګرو ملتونو د وسلو تر بندیز لاندې دي. همدارس په شام کې د کورنۍ جګړې دریم کال دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران سفیر محمد خازی غونډه ته ویل چې د پریکړې په مسوده کې ډیر قانوني خامیانې دي. دا د ډیر خفګان وړ خبره ده چې د زیاتره هیوادونو لخوا د یو قوي، متوازن او د امتیازي سلوک نماوره پریکړه رد کړې شوه. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د یوې لسیزې راهیسې د وسلو نړیوال تجارت باندې قابو موندلو لپاره هڅې کوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول. د پېښور په صدر کې نن یو ځانمرګي برید لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. یو ویني شاید په دې اړه وایي
چمون گاڑی کی کین اصل مدرس شو چمون دی خوگا تو بدغا چک پوسٹ سره د ماکه وشو بس به دغه حالاتو چې بده امبولانس سره روانه وی.
پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې پاکستانی طالبانو ته پټنځاین ورکړي او افغانستان بیا وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته نه کوي. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله حکومت خپل لومړی غونډه کړې ده. د دې حکومت د اطلاعاتو وزیر د دې غونډې پاړه وایي
ګمنه هزار او اوسو چې دی نو هغه اورال پولیسیشن او په دې کې چې دی نو تقریبا شپږنیم زره هغه دي چې هغه احساس وکړي راځي.
د بلوچ د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر په کوټه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لید کاته کړی دی. خلک دې ته په کوم نظر ګوري؟
د ملک چې څه سیاسي ګوندونه دي هغه ټول د هیواد په تاریخ کې اول پلا پر الیکشن کمیشن کمشنر باندې سره متفق شوی دي او د هغه سره دي چې پر دې باندې هیڅوک اعتراض نه لري.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې وریدل د پېښور په صدر کې نن یو ځانمرګ برید لږ تر لږه شپږ کسان وژل دي. د مشالې خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې ځانمرګ حمله گرین شادي حالته نږدې د اف سي پر یو پوسټه باندې سوي ده. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه نور حال کوي.
په پېښور صدر کې د اف سي کمانډنټ مجید مروت غاړي د یو ځانمرګي برید د لاري په نخښه کړې شوې ده. پولیس وایي د پېښه د گرین شادي حال مخې ته د پوز د چیک پوسټ خوا کې هغه محل رامنځته شو چې د اف سي د کمانډنټ مجید مروت غاړي د دغه چیک پوسټ نه تیرېدو. پېښور کینټانی ایس ایچ او دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 15 عام وګړي وژل شوې دي. د پیخ پزی کی د الخدمت فاونډیشن امدادی ادارې یو چارواکی بلال مشال ریډیو ته د دې پیخ په اخلا وویل
خوري محمد بلال منوم دی جی الخدمت فاونډیشن سره متعلق دی. کله چې د ماکوشن مونږ ته اطلاع زمال اف سی کمانډنټ دی یا مشر دغه په گاډي باندې خودکش 14 شوی دا نو تقریبا کسان په کې 13 زخمیان دي او باقی دی خپل فوجانو کوم ایمولیس چې راغل نو غیبی موږ نه پریخو غیبی بیا دا زخمیان چې دي کوم سرکاري خلک دی یا فوجان دي هغه سیمیت ټول او سیمیت د سمو لاو موږ نن نه پری دی خپل بیل ضرور دي قانون دي کنه نو د خودکش آزاد چي ما خپل گاډي کې چولی پراته دي نو بی ڈی ایس ولوی چې دا متعلقه تانه ته اوسي
او د پیخ یو بل عیني شاهد د پیخ پځی کې مشال ریډیو ته وویل
زمانو مسنجان
دلته گاڑی کې نو سوسمون دی بینک نه پیسې راغستره مزل دم گاڑی او درولو اج گاڑی مو درولو گاڑی کې مرګره کوشلو پیسې راغسته چې واپس رال گاڑی کې کې ناستلو بچمون گاڑی کې کې ناستلو بدرس شو چې مونږ دی خو کا ته بدغه چک پوسټ سره دماکه وشو بس به دغه حالات چې بده امبولانس را روان وي او داخله کراتلو بدر میراله د پولیس را ل دغه صورتحال نور مونږ په خپلم دومره پسو شو چې والله کې خبرې وسم رانه کی مونږ خپل جون کې چرته دانولې دلې چې درس څنګه کی بدغه ټیم دماکه وشو دلته کې بس مونږ دی زه کې دی گاڑی کې ناستو بچ درس
بلې خواته د لریډینګ روختون د چارواکو په وینا او سلورو نورو ولسی وګړو په یاد روختون کې سا ورکړی ده او دا مهال لس ټپیان په لریډینګ روختون کې د علاج لاندې دي. په دې پیښه کې ټپي شوی اف سی کمانډنټ مجید مروت او درې نور امنیتی اهلکار د سی ایم ایچ پوځي روختون ته د علاج لپاره لیږدول شوی دي. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو یوه ورځ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي محکمې د بیلابیلو وسلوالو ګوندونو لخوا په امنیتي ادارو او سیاسي مشرانو د درنو بریدونو وارننګ ورکړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې پاکستانیو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې په اخلاص هڅه نه کوي، نو باید پر دوی باور ونسي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ولې یو پر بل تورونه زیات شوي او دوه منځي اړیکې پر کوم لوري روانې دي، په همدې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه واورو.
د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد خان د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې افغانستان پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې او د دې هیواد په سرحدي ولایتونو کې پاکستانی طالبان پټنځایونه لري.
We have concerns that there are safe havens in the Kunar and Nuristan area.
موږ ته د افغانستان په کونړ او نورستان سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په پټنځینو اندېښنه ده او د بده مرغه دا خلک پاکستان کې بدې پیښې او عملیات کوي. موږ دا معامله د افغانستان چارواکو سره سو ځله راپورته کړه او اوس هم دوی سره په تماس کې یو. موږ هیله لرو چې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځینو به ختم کړی شي.
افغانستان د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې افغان حکومت او ولس له ترهګرۍ سره په رښتینې ډول مبارزه کړې او قرباني ورکړي دي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د زیارت په ورځ مشال رادیو ته وویل چې پاکستانی طالب مشران په خپل منی چې دوی په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دي.
مولا فضل الله موجودیت چې خپل یو پاکستانی طالب دی، د خپل په مرکو کې ویلي چې په افغانستان کې نشته او په پاکستان کې دی. موږ دقیق معلومات لرو چې مولا فضل الله په افغانستان کې نشته.
تر دې وړاندې افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین هم پر پاکستان تور ولګوي چې د سولې پر اوستو کې په صادقانه ډول هڅې نه کوي، نو پر دوی باید نور باور ونسي. دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ ولې توده سوې، په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی او د سیمیزو چارو کارپوه پروفیسر نصرالله ستانکزی وای، یو خو پاکستان له افغانستان سره کړي ژمنې سرته نه دي رسولي او بل د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط په صحیح توګه نه دي تنظیم سوي.
د افغانستان دولت مخالفین به دې ته هم وهڅوي چې څو د سولې پروسې کې دخل شي. خو کله چې پاکستاني مقامات اسلام آباد ته ځي، څه عملي اقدامات نه کېږي. بل عمل به دا ډېر مشخص ډول چې د کابل او اسلام آباد روابط په ظاهري ډول سنبال شوي دي، ډېر په حالت سنبال شوي دي او اکثرا اسلام آباد دا غوښتي چې کله د کابل سره غږېږي باید یو امتیاز واخلي.
د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان د زیارت په ورځ په خبری غونډه کې دا هم ویلي چې افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو له امله د هیواد ته د پوځي افسرانو د لیږد په منسوخولو سره له حده زیات غبرګون څرګند کړی دی. په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه ایمل خټک وای، د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري ډیره زیاته سوې چې یو وړه پېښه هم اړیکې اغیزمنولای شي.
اری په بنیاد باندې هر وخت چې دینو خلاصه کې دی شي او اری کې داسې شي چې بعضی وخت کې معمولی واقعیت دینو عربیا هغه اکثر سره کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې هیواد کې د سولې پر راوستو کې د گاونډیو هیوادونو رول زیات مهم او ګټور ګڼي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د زیارت په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دوی اوس هم د پاکستان همکاري ته هیله مند دي.
دغه سی ګیلې او شکایتونه زمونږ طرف ته مشته، هغې طرف ته به مونږ بیا په دې ټینګار کوو چې زمونږ ګټې شریکې دي او مونږ ډېر لوی سرحد لرو. زمونږ غوښتنه بیا هم دا ده چې پاکستان، ایران مونږ سره د سولې په راوستو کې همکاري وکړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان هم د زیارت د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او پرمختګ د خپل منځي خبرو اترو او باور له لارې رامنځته کېدای شي.
احمد شاه اعظمی و چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. اوس به لاړ سو اسلام آباد ته. زموږ همکار نجیب امیر په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه په دې اړه پوښتنه کړې ده چې آیا د پاکستان د لنډمهاله وفاقي حکومت کابینه جوړه شوې او کنه، ځکه چې د راتلونکې مئی میاشتې پر 11 نیټه وار له مخه د انتخاباتو اعلان شوی دی. ریاض مساخیل په دې اړه وایي،
تقریبا 15 روز وړاندې چې کله میر هزار خان کوسو د خبرې چوکې سوګند پور تکړه د هغې را پدې خوا تر اوسه پورې لا د وزیرانو ټاکنه ورسره چې دغه لړکی اوسه پورې د چالون هم مخې ته نظر راغلی چې ګني کم کم خلک به په نگران کابینه کې اغستې کیږي. د هل افتیا د سوګند پور تکول په وخت چې کم د میر هزار خان کوسو خبر اور باغې کې یو خبر دا هم وا چې د سره ډېر مختصر کابینه وي، خو تر اوسه پورې له دغه مختصر کابینه نه په نمونه او نه شمیره مخې ته راغلی ده. داسې اطلاعات دی سرچینه داسې وایي چې کېدی شي نن د سلور وانو د صوبو چې کم اعلی وزیران دي یا وزرا اعلی دي د هغې سره یو غونډه په اسلام آباد کې وشي د میر هزار خان کوسو، او د هغې نه د ټاکنو په حواله سره هم چې کوم خبرونه د حق واخلي، او دغه دوران دا هم ممکن دا چې د اتو نه تر لسو پورې هغه نگران وفاقي وزیران هم وټاکلې شي او د خپلې چوکې سوګند پور ته کړي، خو تر دې دمه لا اوس پورې نه خو په سرګاري توګه د دې خبرې پخلې شوې دي چې او دغه وزیران سونه دي یا دا سوک سوک دي، یا دې کې کم کم چې کومې محکمې دي دغه وزیران سوګند اخلي.
ریاض مساخیلو د مشال ریډی خبریال چې له اسلام آباد خبرې کولې. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو عبوري وزیر مسرت قدیم ویلي چې په راتلونکو ټول ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی او د هغې په خبره د دوی کارونه د دې په پرتله ډیر زیات دي. نوموړي ویلي دوی به هڅه کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال بشپړ امنیت ټینګ وساتي. د نوموړي د څرګندونو په اړه د شبیر احمد جان رپورټ له پېښور اورو.
دا خیبر پختونخوا د امین بهله حکومت د اطلاعات وزیر مسرت قدیم د دغه کابینه اولنۍ غونډه ورستو یو خبری کانفرنس په موقع مشال لیډو ته ویل چې دغه غونډه کې نوې کابینه او حکومت ته د انتخاباتو لپاره او دغه رنګ په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پورته کړی شوی ګامونو په خپل باندې بریفینګ ورکړی شو. د دغه غونډه په خپل باندې دوی ویل
د لومړي خدا و چې مونږ ته یو اوور ویو راکړي چې سپور د الیکشن په کانټیکس کې کم کم پروګرس شوی دی، چې کم پرمختګ شوی دی، او دوی مونږ سره د اوور آل چې کوم دی لا ان اورډر سچویشن چې کوم د الیکشن حواله سره به وي نو هغه را سره شیر کو، او دریم چې نو جنرال د صوبې چې د امن او امان صورت حال باندې مونږ سره خبرې وکړي دي.
راتلونکي انتخاباتو کې د ټولو پولیس سټیشنونو د شمیرې او د چدې کې څومره حساس دي دغه په خپل باندې نو موږ زیاته کړه چې د 9000 نه سیوا پولیس سټیشن دي، او راتلونکي انتخاباتو باندې د حکومت خوښه 14 کروڑ روپې خرچه راځي.
تقریبا چې کوم دی نو 9700 چې کوم 9000 او 900 چدی نو هغه اورال پولیسیشن تقریبا دی کې کمې بشیم کې دیشي، او په دې کې چې دی نو تقریبا شپګنیم زره هغه دی چې هغه احساس وکړي راځي. دا مته سره شیرم کو چې زما خیال تقریبا 100 کروڑ دی سپاش پالس کروڑ چې کوم دی نو هغه به د دې هغه دغه باندې خرچه راځي، د ارینج مشمانه به خرچه راځي.
دا هم ویل چې لا تر دې دمه په حساسو پولینګ سټېشن باندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوز په ځای کولو سپرې کړن نه شوي، خو کولی ضرورت شو نو په دغه پولینګ سټېشن باندې دوی پوز په ځای کولی شي.
لکه داسې بنه وي خو چې لکه دا به نیډ بیسس باندې چې کله کو ضرورت پیښ شو، لکه نو هغه ځای کې بیا ورته دغه ادر وایز داسې پلان کې شامل نه ده.
دغه رنګ په صوبه کې راتلونکي انتخابات کې د قومي او صوبایي اسمبلی وټونو کې د ټګې او درغلې مخنیوي لپاره دوی زیاته کړه چې الیکشن کمیټه کمیشن یو سل پنځه درش ټمونه ټاکلې دي او هغه به د اوټونو د عمل پوره پوره کتنه کوي او څوک چې درغلی کوي یا الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوی قانون مطابق نه چلیږي نو د هغې په ضد به ګامونه پورته کیږي.
داسې ده چې الیکشن کمیشن چې دی نو هغه 135 ټیمونه چې دی نو هغه په ټوله صوبه کې تعینات کړي دي او هغه ټیمونه چې دی نو هغه د دوو کسانو یو ټیم دی او یو به د نیشنل اسمبلی چې کوم کینډیډیټس دي د هغوی کوډ آف کانډکټ فالو کولو په حوالې سره به هغه ګوري د هغوی به مانیټر کوي او بل ټیم چې پاکې صوبه کې چې دی نو هغه به د صوبایي چې کوم کینډیډیټس دي نو د هغوی به اوورآل دغه مانیټر کوي چې دوی کوډ آف کانډکټ فالو کوي او کنه کوي.
خیبر پختونخوا حکومت ویاندې مسرت قدیم زیاته کړه چې د پرمنا او صفا انتخاباتو کولو لپاره به دوی د انتخاباتو نه وړاندې یو ځل بیا د کابینې غونډه رابلي. بله د کابینې د شمیرې زیاتولو په خلا باندې دوی ویل چې تر دې دمه لا څه قسمه پریکړه نه ده شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د روان کال د مې میاشتې پر 11 نیټه ټول ټاکنې یا انتخابات ترسره کیږي. دا چې د کوټي عام وګړي دې ټاکنو او وسنی چیف الیکشن کمشنر ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ خبریال خدای نور ناصر له څو تنو سره خبرې کړې دي. هغوی وایي
جی بالکل دا د اوس په دې ټیم کې کوم د چې د الیکشن کمیشن کوم سربراه دی جی بخردین ابراهیم صاحب سي دي. هغه یو ډیر سینیر او د خپل فیلډ کې په سړي سټیم وکیل جج ولیم دی ډیر شکارونه کړي او دا ټیم زه کوم د الیکشن په حوالہ باندې کوم کارونه شروع کړي دي. هغه ډیر سست روان دي له دې ځخه ډیر پارټیان او بلکې کوم سیول سوسایټي او میډیا سي دي. هغه هم د ځخه مطمئن دي لیکن دا ټیم د کوم یو مشکلات دي ګورنمنت له سره دا یعنی مدد نه کوي.
بالکل کېدلی شي د دې وار ډېر غټ امید دی په دې عقله باندې ولې چې د ملک چې څه سیاسي ګوندونه دي که هغه مذهبي دي او که کوم پرست دي او که دا نور جمهوري قوتونه چې کوم ځان ته وایي هغه ټول په د ملک د هیواد په تاریخ کې اوله پله پر الیکشن کمیشن کمشنر باندې سره متفق شوي دي او د هغه سړی دی چې پر دې باندې هیڅوک اعتراض نه لري او داسې اصلاحات دوی کړي دي د دې وار چې واغ ته وګوري بالکل سل په سله کې انشاءالله امید دا دی چې انتخابات په ټاکنی به صفاوس
بالکل کیږي. دا واحد سړی دی نیوټرل سړی دی دی باندې هر سیاسي جماعت مذهبي جماعت هم بالکل اتفاق لري. دا غیر متنازع شخصیت دی دی باندې ان شاء الله پاکستان کې شب مضبوط جمهوری انداز کې الیکشن کیږي.
د کوټي شاروالو چې له مشال ریډیو سره په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د دې ملک د انتخاباتو د کمیشن پر ټاکل شوی مشر خبرې کولې. په پاکستان کې د انتخاباتو ورځې شپې دي. د خیبر پښتونخوا ځینې سیاسي شخصیتونه حالاتو ته په کتنې سره خپلې وفاداري بدلوي. دا ځل هم ډېر شمېر داسې امیدواران سته چې خپلې پخوانۍ پارټۍ پرېښې دي او د نورو ګوندونو په ټکټ انتخاباتو ته برخه اخلي. تفصیل د دې موضوع په اړه د خالد خان په ریپورت کې اورو.
په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونو راتلونکو ټاکنو لپاره خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړي دي او پاکستان مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام هغه سیاسي خلک یا پخوانی وزیران د خپل ګوند له اړخه ټاکلي دي کوم چې تیر وختونو کې د عوامي نشتون ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف یا نور ګوندونو سره تړلي وو. پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام ته چې د کاف لیگ پخوانی صوبایي صدر او د قومي اسمبلی دوه او یو صوبایي اسمبلی ټکټ ورکړی دی. دغه شان د عوامي نشتون ګوند سره وفادار صوبایي وزیر قاضی محمد اسد یې د هری پورنا د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي سره وفاداری لرونکي فرید طوفان، افتیار محمد، د پاکستان مسلم لیگ کاف ثناء الله میاخیل، وجیو زمان، سلیم سیف الله خان، راجہ فیصل زمان او نور داسې نمونه دي چې تیر ټاکنو کې د نورو سیاسي ګوندونو په ټیکټ اسمبلی غړي وو. دا ځل به د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ په ټاکنو کې برخه اخلي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د بونیر زلینا، دا عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي استقبال خان، د چارسدی نه فضل شکور خان، د لکی مروت نه د مسلم لیگ نواز پخوانی صوبایي اسمبلی غړي منور خان ایډوکیټ، او د هنګونه د شیرپور ډلې عتیق الرحمن ته ټیکټونه ورکړي دي. دا چې په دغه سیاسي وفاداری بدلولو کې عوامي نېشنل ګوند د ټولو نه زیات اغېزمن شوی ده. په دې اکلا د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر مختار خان ایډوکیټ وایي
چې زمونږ حکومت او دغه خلک په وخت
حکومت سر راغلی او قاضی اسد میانی سارګول او یاد امور بنا داسې کسان چې کوم مزا هغه خو به زموږ سوچ دا و چې دا خلک صرف دی وخت حکومت ته پر راغلی دی او د حکومت چې کوم څه لوازمات پی راه حاصلی او بیا وروسته دې خلکو پته نه لګي. باقی د وخت دا کوم فیصله چې د ټکټونو کیږي دا هر وخت کې او په هر حالاتو کې دا راغلی دي چې کله د ټکټونو فیصله وشي او چای پلای کړي که نه نو هغې ته وقتی طور صدمه او تکلیف وي. هغې کې بعضې خلک ځان د نورې لارې اختیار کړي او بعضې خلک چې کوم دی نو خطا او ناراض کینی.
دغه شان د ټکټونو په تقسیم په سیاسي ګوندونو کې دننه هم اختلافات مخې ته راغلي دي او د پښتونخوا په ډېرو ضلعو کې به دغه خفه سیاسي خلک د خپل ګوندونو امیدوارانو خلاف آزاد حیثیت ټاکنو کې برخه اخلي. دا چې دغه سیاسي وفاداری بدلول او خفګانونه به په راتلونکو ټاکنو څومره اثر ولري د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي.
پارٹیاں دی پذیر دی چاہے وہ خپل ایڈیالوجی باندھے پذیر سے خپل پروگرام باندھے اوی مضبوط امیدواران باندھے وہ انحصار کی اور ابھی پیارے پارٹی نے بولے تو بولے نہ بولے تو اڑے دو چیری لگی ہے الیکشن دے ابھی پارٹی نے کی وہ الیکشن میں بولے پارٹی نے کی
دیادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې هر سیاسي ګوند راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو لیستونه خپور کړی دي. خو لا تر اوسه پورې په پښتونخوا کې هیڅ یو سیاسي ګوند ترمنځ انتخابي الائنس یا ایڈجسٹمنټ نه دی ترسره شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د مومند ایجنسی د شال کورن خلګوای چې په خپل سیمه کې های سکول نه لري او د دوی ماشومان لري سیمه ته د زده کړو لپاره ځي. دوی وايي په نږدې سیمه کې های سکول نشته او د دوی ماشومان له زده کړو څخه به برخې پاتې کیږي. د سیمه خلک په خپل سیمه کې د های سکول غوښتنه کوي. دا چې چارواکي په دې اړه څه وایي راځي چې د مشال ریډیو په دې ریپورت کې واورو.
د کوزه محمود جنسی په شال کورسمه کې چې د ولس بوینه آبادی لږ زیات شپږ سوه کورونه دي. د هلکانو پکې صرف یو سرکاري پرایمري سکول جوړ دی. ماشومان د پنځم جمعات نه پس د ډب کور او یا بای کورونو سرکاري های سکول ته سبق لورځي چې د سکولونو د سیمې نه ډېر لرې جوړ دی. دو ځوانان چې نن سهار سرکاري های سکول ډب کور ته روان وو ورسره مخابره وکړلې.
نوم یې نوید، زم لسم کې نو ډب کور خو ډېر لرې دی او دې ته پیدل مزل هم ډېر دی. زمونږ ځای کې سکول مول نشته دی.
زمونږ سلیم نوم دی، بس اتنګ کې مې پرېښی. بس مونږ له دلته سکول په کار دی چې دلته لنډ ځای کې سکول لغه شي که نه. ګرمي مو وړي کې ګرمي تکلیف یې بس چې دلته کې لنډي. بس
بیا مو فضلی وحید نومې یو ځوان سره خبرې وکړې چې په سرکاري پرایمري سکول شال کورونه کې سبق ویلی او اوس د څوارلسم جومات نه فارغ شوی دی.
شالې وې صحیحدار ورته نشته، سرک هم ورته نشته دی. او دینه موږ به کله په سیکلو تلو، ځکه سیکلو باندې به دومره تکلیفونه وو چې زورونه به هم کول، او ځکه چې زیاد چړیانې پکې وې. دینه چې راتلو به نو بس زیاد به پیدل راتلو، کله به پیدل شو کله به په سیکل شو، خو تکلیفونه ډېر زیات وو. زمونږ خو زړه کې هغه وخت کې هم شدید خواهش شو چې زمونږ په دې کلي کې یو سکول داسې های سکول موږ ته چې نږدې موږ لپاره به دا ډېر ښه وي، ډېر بهتر به وي.
د سرکاري پرایمري سکول شال کورونه یو ماشوم چې په پنځم جمعات کې سبق وایي، هغه وایي باید حکومت دې د هغوی په سیمه کې کوم لوی سکول جوړ کړي چې هغوی چیرته لرې سکولونو ته لاړ نه شي.
زما په کلاس کې 19 کسان دا ټول ګډ کور ته ځي. موږ له حکومت چې موږ له سکول ساس کې بس شال کې ځي.
د دې سیمه نه ملک لالپور خان مومن مشال ریډیو ته وویل تعلیم له ټولو لوی ضرورت دی او باید غټ سکولونه په هر کلي کې جوړ شي چې ماشومانو ته په زده کړو اسانتیا پیدا شي
بس پشال کې دې کې ضرورت دی دې کې نشته دی او کس کور کې نشته دی کس کور کې ضرورت دی دلته خل دې دا شوق دې کنه زیری دې ته هر طرف خل دې شي دا ګور کال نو څه تقریبا چې زړې نو څه دې د خل دې کې اټین کې پاز غونډای دا لاندې دې پشال کې دې تقریبا چې برج کې دې دا 3000 نه زیاتی
لدی ورستو مبیا د حکومت تعلیم د چارواکو سره خبرې وکړي خو میډیا سره د خبرو کولو لپاره څوک ذمہ وار په دفتر کې موجود نه و خو د محکمې د نورو چارواکو په وینا د دې پرایمری سکول د اپګریډیشن لپاره کده کلی ولس درخواستونه ورکړي نو د تعلیم محکمه به پرې ضرور غور وکړي او د دوی د ستونزو هوارولو کوشش وکړي
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ پر انټرنیټ هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو پته ده مشال ریډیو ټکی کام اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو له ګولای څخه به د خبرونو لنډیز وورو
دا په خبر صدر کې نن د یو ځانمرګي حمله په نتیجه کې لک تر لک شپږ کسان وژل شوي او د لسو نه زیات ژوبل دي ځای چارواکو نن مشال اډو ته ویلي چې ځانمرګي حمله گرین شادي حال ته نږدې د اف سی په یو چیک پوسټ باندې هغه مهال تر سره شو چې کله د اف سی کمانډانټ عبدالمجید مروت گاډي تیرېدو د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخستی پاکستان پر افغانستان تور لګولی چې د پولیس په پیښه یې د ضرورت نه زیات خبرګون خوده لري او له همدې کبله یې د فوجي افسرانو ټاکل شوی سفر منسوخ کړو بلخو د افغانستان حکومت وايي پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې حل ځلې ناکام کړي د پاکستان الیکشن کمیشن مشر پرون په کوټه کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړي بلخو د خیبر پختونخوا نگران حکومت پرون لومړی غونډه کړي او د راروان ټول ټاکنو لپاره د صوبی شپږنیم زره پولینګ مرکزونه حساسه ګرځولي خو د فوج پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده کړې د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې هغه عسكر یې ساور کړی چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ټپي شوی وو په افغانستان کې روان 2013 کال کې د امریکایي عسکرو د مړو شمیره ولسو ته رسیدلې ده د رپورټونو تر مخه د شمالي کوریا مشر پر امریکا جنوبي کوریا او آرام سمندرګای کې امریکایي فوزي اډو پر امریکایي فوزي اډو د راکټي بریدونو کولو د تیاری حکم ورکړي د شمالي کوریا سرکاري رسنۍ وای چې کیم جونګ یون په دې اند چې وخره رسیدلې د امریکا امپیریالیزم سره حساب برابر کړي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د وسلو نړیوال تجارت د قابو کولو په پریکړه کې ناکام شوې دي ایران شام او شمالي کوریا د زیارت په ورځ د پریکړې د مسویدې مخاوني ولا او د روس د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف وای د شام اسد د رژیم مخالفانو ته د عربي ټولنې د چوکۍ د ورکولو پریکړې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د سولېز حل لپاره هلې ځلې له بشپړې ناکامۍ سره مخامخ کړې دي
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې ګلایا ځوړاندې کاو او اوس پولارس اسلام آباد ته او بغوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستي دي
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه دارنګ دي جنگ ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو د کیس اوریدنې پر مهال سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې نگران حکومت دی د آرډیننس په ذریعہ بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي اداري وایي چې د دې پترس کې د الیکشن کمیشن لخوا سپریم کورټ کې جمع کړی شوی رپورٹ کې ویلې شوی دی چې راتلونکو ټول ټاکنو کې بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ته د ووټ اچولو لپاره الیکشن کمیشن هیڅ نشي کولی ځکه چې پاین کې دوی ته د دې خبرې اجازه نشته او که نگران حکومت د الیکشن کمیشن د ضرورت مطابق قانون سازی وکړي نو بیا ممکن ده چې دې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي شي او په دې به الیکشن کمیشن ته هیڅ اعتراض نه وي اداري وړاندې لیکي چې د پاکستانانو لوی شمیر په مشرق وسطا یورپي ملکونو امریکا او داسې نورو ملکونو کې اوسيږي او دغلته روزګارونه نوکری او کاروبارونه کوي او هر کال په اربونو ډالر پاکستان ته رالیږي چې ورسره د پاکستان اقتصاد مضبوطیږي نو باید چې دوی ته د ووټ حق هم ورکړي شي اداریا اخیری کې لیکي چې نگران حکومت له پکار دي چې د لړکی د آرډیننس په ذریعہ د پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکړي او دارنګ په یو لسم مې د نورو پاکستانیانو سره سره بهر ملکونو کې مېش پاکستانیانو ته هم د خپل رائے د استعمال موقع په لاس ورشي اجرس پڼ خپل اداریا کې لیکي چې پېښور کې درې لوی رښتونه لکه سٹڈی ریڈنگ، خیبر ٹیچنگ اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دی اور ددی سرا سارا یوشمیر نور د صحت اور درملنی مرکزونا ہم دی خو خبر دار چی پدی نئی واضح پیخور اور صوبے د نور خلق و رشوی بلکہ د افغانستان نہ کڈوال اور بیا د پلی ہاغا اڑخ نہ ہم داروغان دے زیتا د درملنی د پارا راوڑے لے کی گی چور سر دل تکار نور ہم زیاد شی دریا وئی چی باید حکومت دا اویا اور تیائی میں پلسیز کی د افغان کڈوال د پارا پندڑی والا رولے زان لرختونا جڑ کڑی وو خو دوی داسی ندی کڑی بل دا چی د موجودہ رختونو مشینری ایکس رے اور آلات ہم اکثر خراب وی اور دا ڈاکٹرانو پکڑون د نور عملی رویہ ہم درنزورانو اور دوی سر د راغلی خلق و سرخا نوی کم چی زان لا یو ولو یا مسئلہ دا اداریا اخری کی وای چی باید حکومت پ اڑمبی گام کے د رختونو اور صحت سانگ نا بد انتظامی ختم کڑی اور دوی مدا چی د کڈوالو د پار د زان لا رختونو بندوبست اوکڑے شی چی ور سر د دغی خار اسی دن کو د پارا د صحت سانگ کے مسئلے کمیشی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د امریکانا شایع کیدون کې مجلې دی نیو ریپبلک د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې. افغانستان چې د سلور دیر شو کلونو راهیسې د جنگ سره مخ دی، لیکوال احمد رشید په دې مقاله کې ځنې پوښتنې راپورته کړي چې افغانستان کې د جنگ موده د دواړو نړیوالو جنگونو او د هغې ترمنځ د امن د وخت نه هم زیاته ده. آیا د هیواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس به دلته امن راشي؟ یادا چې آیا امریکا به د کابل، اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره په مکمله توګه سفارتي حل ځلې وکړي شي؟ بل پوښتنه ده چې آیا امریکا به د ایران، منځنی ایشیا، هند، چین او روس په شمول دا سیمه په دې مطمئن کړي شي چې د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس افغانستان کمزوري کول شروع نه کړي؟ لیکوال وړاندې په دې مقاله کې وایي که څه هم امریکایي ولس جنگ ډیر نه خوښوي او په جنگ باندې د دې هیواد ډیر لګښت کیږي، خو د دې هیواد د دفاع وزارت هڅه کوي چې د افغانستان نه د ځواکونو د ستنولو وخت اوږد کړي او د 2014 کال نه پس دغلته دومره ډیر ځواکونه پاتې کړي څومره چې ورسره صدر باراک اوباما منلو ته تیاریږي. احمد رشید د مقاله کې وړاندې لیکي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت ذمہواری د سپارلو مهالویش زیاتره افغانانو ته د دې هیواد نه د وتلو یو ستراتیژي ښکاري، ځکه چې زیاتره سیاستوال او پارلیمان د زر نظر وتلو غوښتنه کوي. د نیو ریپبلک مجلې په دې مقاله کې احمد رشید زیاتوي بل د پام وړ مسله دا ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په منصفانه او شفافه توګه یقیني کړي. دغه انتخابات به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه کیږي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د افغان نائب وزیر خارجه جاوید لودین دخلی لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې بهیر لا په سمه توګه شروع شوی هم نه دی، د کې د پاکستان نازلتوب دوی دې ته اړ کړی چې د اسلام آباد د مرستې بغیر د عمل په وړاندې بوزي. ریپورت لیکي دا اول ځل دی چې افغانستان د خپل گاونډي هیواد نه بغیر د عمل پر مخ د بیولو د امکان وړاندیز کوي. رویټرز په دې ریپورت کې لیکي افغان چارواکي وخت په وخت د پاکستان نه په ټینګه غوښتنه کوي چې طالبان دې جوړجاړي ته تیار کړي او د کابل لخوا ویل شوی چې پاکستان په دې ورستیو کې ځنې طالبان مشران د خپلو جیلونو نه خوشی کړل، نو هغه سره څه ناڅه پرمختګ شوی دی. خو نائب وزیر خارجه جاوید لودین چې په اړه ویل کیږي زیاتره خارجه پالیسی هم دې جوړوي، رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په حق له پلو پالیسیو کې بدلون راوسته، په خاص توګه په داسې وخت کې چې د 2014 کال تر اخره بهرني ځواکونه د دې هیواد نه اوزي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په امریکایي نېشنل انټرېست مجله کې له افغانستانه د پوځیانو وتلو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما استراتیژي په اړه لیکنه خپره شوې ده. په مقاله کې راغلي اوباما غواړي له افغانستانه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي، خو د هغه ناقدان وایي دا سمه طریقه نه ده. د مقالې مهمې برخې درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجله لیکي په امریکا کې په دې اړه بحث روان دي چې له افغانستانه باید څومره پوځیان وایستل شي او دا کار باید کله وشي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روایتي پوځي بری لږ امید لري. دی غواړي ژر تر ژره باید له افغانستانه خپل سرتیري وباسي، ځکه چې دی غواړي په آرامه یې پوځیان وځي او جدي تاوان ورته ونه رسیږي. په مقاله کې راغلي د اوباما د تګلارې ناقدان بیا دې عمل ته د پوځ د تسلیمېدو یا ماتې په سترګه ګوري. دوی وایي که ولسمشر لږ زغم او تحمل ولري نو دا جګړه ګټل کېدای شي. مقاله وایي دې ټول باس ته په کتو اوباما په سیاسي او د پالیسۍ منطق له پلوه سم ښکاري، خو ستونزه دا ده چې نوموړي تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې په څه ډول به خپل پوځیان وباسي. د امریکا یو محافظه کار شنونکي ګیری شمټ په دې وروستیو کې په خپله یوه لیکنه کې لیکلي، په لنډه توګه که وویل شي د یاغیتوب سرطان یا کینسر په ورکېدو و، خو سپینه ماڼۍ په غیر عاقلانه ډول د دې درملنه یا علاج ودرول غواړي. مانا دا چې سغدریزی ماته خوړله، خو امریکا اوس د پوځیانو له ایستو سره د دې عمل مخه نیسي. خو نیشنل انټرست مجله لیکي چې که مقصد دا وي چې طالبان مات کړل شي، نو دا خبره باید په ذهن کې وي چې طالبان د افغانستان د خاورې او ټولنې برخه دي او له دوی سره جګړه کول پای نه لري. په مقاله کې راغلي همدا لامل دی چې له افغانستانه د پوځیانو وتلو ستراتیژي ضروری ده. مقاله لیکي د بحث یوه بله برخه دا ده چې پوښتنه کیږي چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې کیږي او تر کوم وخته به هلته وي. اوباما وایي لږ سرتیري به هلته د لنډې مودې لپاره ساتي، خو د هغه ناقدان وایي چې داسې باید نه وي، باید ډېر پوځیان تر اوږدې مودې په هغه هیواد کې پاتې شي. مقاله زیاتوي دا بحث له لویو ستراتیژیکو پوښتنو سره په پرتله ډېره معنا نه لري، ځکه چې اصلي پوښتنه دا ده چې د سخت دریځۍ ګواښ څومره لوی دی او افغانستان به پخپله د دې پر وړاندې څه وکړای شي. اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده دریا خان افریده د جرګو مرکو سره غازی سن بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران داو چې لبولان تر چتراله دا با چې یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې د سواد د ملالي یوسفزي د ژوند لیکلې کیسه به په شکل په 100,000 برطانوي فاونډ خرڅول کیږي. د ورځپاڼې په وینا زه ملاله یم نومي کتاب د روان کال په پای کې چاپ سي. احمد شاه اعظمي به د دې راپور مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د رپورټونو له مخې د 15 کلنې ملال یوسفزی د ژوند د کیسې د لیکلو په اړه معامله سوې ده چې باید به 100,000 برطانوي پونډ یا شاوخوا 1.5 کروڑ پاکستانی روپۍ وي. ملاله چې تیر کال په سواد کې د طالبانو لخوا وویشتل سول، اوس به د روان کال په پای کې زه ملاله یم په نامه د ژوند کیسه چاپوي. ملالی د پاکستان په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو او د طالبانو لخوا تر وشتل کېدو وروسته اوس د برتانیې په برمنګم ښار کې سکول ته تګ پیل کړی دی. ملالی ویلي هغه هیله لري چې دا کتاب به په ټوله نړۍ کې تر خلکو ورسیږي او هغوی به دا احساس وکړي چې د ځینو ماشومانو لپاره تعلیم ترلاسه کول څومره ګران وي. نوموړی زیاتوي هغه به په کتاب کې خپله کیسه بیانوي، خو د هغې کیسه د هغو 1.5 میلیونه ماشومانو کیسه هم ده چې تعلیم ته لاسرسی نه لري. ملاله زیاتوي نوموړی د هغه کمپاین برخه جوړېدل غواړي چې هر ماشوم هلک او نجلۍ سکول ته د تلو حق لري او دا د دوی بنیادي حق دی. د ملالی د ژوند پاړه کتاب لومړی سر په بریتانیا کې د ویډنفیلډ اند نیکلسن می خبرندوی ټولنې لخوا چاپیږي او بیا ورسته به په نور نړۍ کې د کامنویلت او لیټل براون ټولنې لخوا چاپیږي چې د نوموړي د ولسی ژوند تر اخیری پیره به کیسه پکې بیانېږي چې پر یو غمیزه پایته ورسېدل. ورسپانه لیکي ملالی په 2009 کال کې هغه وخت د بی بی سی اردو لپاره د سواد د ورځنی ژوند په اړه په مسار نامه لیکل پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ مخ په زیاتېدو وو او هغوی سکولونه ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې په سواد کې پر ملالی وسوال برید وسو، نو د هغې جدي صحي حالت ته په کتو سره نوموړی د درملنې لپاره د برتانیې په برمنګم ښار کې کوین الیزابت روغتون ته یوړل سول چې اوس تر غېدو وروسته د همدغه ښار یو سکول ته ځي. ورسپانه پر مخ لیکي تر دې پیښې وروسته ملالی ته یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې او ملګرو ملتونو بیا د ماشومانو د تعلیم د ارزښت په هکله د نومبر 10 نیټه د ملالی د ورځې په نامه ونومول. ورسپانه په پای کې لیکي ویډنفیلډ اند نیکلسن خبرندوی ټولنې د کتاب لیکنې د بی د ارزښت معامله تر اوسه نه ده تصدیق کړې. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
او اوس وخت سوی دی د اونیزی خبرونې جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د جمهوریت ارزښتونه یا اقدارو د پرمختګ لپاره سیاسي ګوندونه څومره ضروری وي. په خبرونه کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو دننه د سیاسي ګوندونو او جمهوری سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې سوی دی. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. راځئ چې په ګډه واورو.
جمهوریت
ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې بواب رہی چې په یو هیواد کې د جمهوریت نظام د پرمختګ لپاره سیاسي ګوندونه څومره اهم دي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو نشټوالي څه ستونزې پیدا کړې دي؟ تر اوسه په پښتونخوا کې کوم ډول سیاسي تحریکونه او نظریه پرمختللې دي او دوی د دې سیمې پر جمهوریت سفر څه اثرات لرلې دي؟ د دې او نورو پښتنو ځواب په روانه خبرونه کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې د جمهوریت نظام راوستلو لپاره په لومړي قدم کې د انتخاباتو کول اړین وي. په هغه خبرونه کې کارپوهان وویل چې انتخابات د جمهوریت نظام لومړی اصل وي. په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي حسیب الله شینواری مشال راډیو ته وویل
ټاکنې د دیموکراتیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغه باندې د ټاکنو پرسته موږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی، ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی.
همداراز د سیاسي چارو بل شنونکي عبدالستار سادات نظر درلود چې د ولسواکۍ یا جمهوریت راوستل اصلا د انتخاباتو له لارې کیږي.
زه فکر کوم چې کله موږ دیموکراسي وایو، ولسواکي وایو، په دې معنا چې یعنی د ولس حاکمیت، د خلکو حاکمیت، او دا یوازې د انتخاباتو د لارې عملي کېدای شي.
د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکې څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي که د انتخاباتو نتیجه هر ډول وي باید هر سیاسي ګوند او ولس پکې برخه واخلي.
ما دا خیال یم انتخاب کېدل هر سیاسي بغیر پیسې ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کېږي هغې نتیجه څنګه وي.
د پوهاند اعجاز خان له خبرو دا پوښتنه پیدا کیږي چې سیاسي ګوندونه د جمهوری اقدارو یا ارزښتونو پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري. په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ډاکټر خادم حسین وایي په جمهوری نظام کې د ولس برخه اخیستل او د ولس استازیتوب یا نمائندګي ډېر ارزښت لري او د دې لپاره سیاسي ګوندونه مهم وي.
چې تاسو کله د جمهوری نظام خبره کوئ نو په هغې کې دوه سیزونه د هغې مغز وي. یو ته مونږ ویلی شو شراکت داری، شرکت کول د خلکو، د زیات نه زیاتو خلکو شرکت. دویم ته مونږ وایو ریپرزنټیشن یا نمائندگی چې د زیاتو زیاتو د سماج د مختلفو ګوندونو او مختلفو طبقو زیات نه زیات نمائندگی وشي. نو که تاسو خیال کړئ چې څومره څومره سیاسي ګوندونه وي نو هغه عمره عمره د سماج د مختلفو طبقو نمائندگی هغه شان په حساب وي. نو که سیاسي ګوند نه کنا نو دې مطلب بدای چې د سماج د مختلفو طبقو نمائندگی په هغه شکل کې موجود نه ده کوم شکل کې چې پکار ده.
په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو او خبريال افتخار فردوس له خادم حسین سره هم نظر دی. د دې سیاسي ګوندونو نشټوالي له کبله د خطرناکو ټولنیزو او سیاسي مسالو پیدا کېدو خبره کوي. فردوس په دې لړ کې د قبایلي سیمو مثال ورکوي.
سترګو مخې ته چې یو وخت تیر شوی دی هغه په قبایلي سیمو کې چې د انسرجنسي یا د ملټن فیچره راوځي دلیا بیا دا یعنی هغه کې یو داسې سیستم را پیدا شي چې دا هیڅ حکومت مشرولي کوله والا نه وي. نو بیا هغه ځکه چې مکمل چې هغه کې اوس پیدا شي هغه ځکه مکمل چې یعنی یو جنگي حالات پیدا کول هغه آسان هم شي او هغه کنټرول کول هم دوباره چې یعنی ګران دی.
افتخار فردوس خپل خبره پر مخ وړي او وای تر نن د پاکستان په قابې سبلی کې د قبایلي سیمو استاذي قوانين نشي جوړولای او دا شي په قبایلي سیمو کې خو لس یا 15 کاله مخکې یو جاګیردارانه نظام هر د ملکانو په لاس کې ول.
سیاسي
یعنی پارٹیانو یا سیاسی نمائندگی یا د خپل چدے یعنی د علاقے دا بارا لیجسلیشن کول قوانین سازول لغه اختیار غستل یعنی دا نو زکه چره دا مسئلے پیدا شوی دی حالانکه که اوس هم چره موږ وګورو نو باغی کی هم چره یعنی جکم د فاټا نه جکم نمائندگان دی هغه اوس هم چې په نېشنل اسمبلی کې د فاټا دا بارا لیجسلیشن قانون سازی چره هغه نشي کوله او د دې ډیر خطرناک سره دی او جمهوریت عمل هم فاټا کې چې نن یو لس سنگلس کالم مخ کې انټروډوس شوی دی د دې مخ کې خو خالی ملکان راغون شو هغه به چې یو نمائنده چې رامخې تکړه هغه سړی بچی ریپرزنٹیشن کول نو هغه یو جاگیردارانه یا خانی نظام په تحت باندې چې چلیدو
اوریدونکو له قبایلی سیمو علاوه په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې سیاسي ګوندونه له پخوا راهیسې موجود ول. نو دې سیاسي ګوندونو څه ډول نظریات لرل؟ ډاکټر خادم حسین وای په پښتونخوا کې د سیاسي تحریکونو او نظریو او ګوندونو درې شکلونه دي. یو خود خدای خدمتکار له تحریک تر نننۍ عوامي نشل پارټي پورې تحریک وو. دویم د پاکستان تر جوړښت وروسته د پاکستان مسلم لیگ او پیپلز ګوند په پښتونخوا کې وجود او دریم ډول غورځنګ د مذهبي ګوندونو وو. خادم حسین د دې درې شکلونو رول بیانوي.
یو خو هغه لیکدا چې کوم د مجموعي د پښتنو د مجموعي ارزښتونو سره یا مجموعي تقاضو سره تعلق ساته د اغي ازادۍ سره د اغي سماجی تړون سره رشتو سره د اغي سماجی اصلاح سره تعلق ساته او هغه په مختلفو شکلونو کې د خدای خدمتگار تحریک نرواله تر عوامي نشل پټه پوری د غيو تحریکو دویم هغه اړخ ته هغه ګوندونه کم ګوندونه چې د پاکستان ریاستي اقتدار کې ایسلري هغه پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارٹی دا هغه پاکستان سیاسي اختیار کې ځای لري. بیا دریم هغه ګوندونه چې کوم ګوندونه د مختلفو شکلونو کې د یو خاص قسمه مذهبي توجی سره تعلق ساته.
ل خادم حسین مې پښتنه وکړه چې د پښتنو پر سیمه د پښتنو لپاره د دې درې نظریاتي سیاسي ګوندونو د کار ارزونه یا تجزیه په څه ډول کېدای شي؟ دا وایي د دې هم درې پیمانې دي. لومړی دا چې څه ډول ګوندونه په واک کې راغلي، دویم ګوندونو د خلکو استازیتوب څنګه کړی دی، او دریم دا چې په پاکستان کې د پښتنو لپاره څومره قوانین جوړ شوي دي.
یو خو د دې پیمانه ده کېدای شي چې مختلف وختونو کې کم قسمه ګوندونه په اقتدار کې راغلي، دریم پیمانه ده کېدای شي چې مختلف وختونو کې کوم ګوندونو د هغه نمائندګۍ حق د ترقیاتی مربوط پالیسۍ په حواله یا د سماج ته مخکې بوتلو پالیسۍ په حواله اختیار کړل، او بیا دریم دا پیمانه کې دي شي چې د پښتنو د پاره د پاکستان کې دننه په وفاق کې څومره قانون سازي وکړي چې هغه د پښتنو د مختلفو ادارو د اختیار لپاره ضروري ده یا د هغوی د خپلواکۍ لپاره ضروري ده.
افتخار فردوس وايي په پښتونخوا کې د هرې ضلع یو سیاسي تاریخ دی. دی وايي په دې سیمه کې د خلکو د مسئلو د هواري پر ځای تل د سیاسي واک ترلاسه کولو لپاره ګوندونو هلې ځلې کړې دي.
کومه د خیبر پښتونخوا یعنی هغه علاقې چې کوم منظمه علاقې دي دا غي چې یعنی خبره کوه نو د هر علاقې چې دی هغه یو ځان له یو بل باب دی د هغه یو پولیټیکل هیستوري ده. اول خو ټول کې لوی مسله چې کوم پیدا شوی و د پاکستان د جوړېدو نه پس چې یعنی د دې علاقې چې کوم مسایل وو هغه هم هغه رنګي چې کوم یو تیر شوی سلسله را روانه وه چې کوم د هغه ځی یو نظام هوا چلیده هماغه خلکو چې دی یعنی مشوروري کوله هماغه خلکو چې دی یعنی هماغه رنګي یو سوچ یو زوړ سوچ وو خو د هغه الانګیشن چې هغه یو اقتدار د نیولو لپاره چې یعنی بیسیکلی روانو بنسبت دا چې د خلکو مسائل چې دی غیر رشي
په جمهوریت ټولنو کې خلک شعور لري او د خپلو نظریاتو پر اساس ګوندونو ته رائے ورکوي. خو کارپوهان وای په پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو په یو خاص انداز د خلکو رائے او نظر بدل کړی دی او خپل نظریه ور باندې تپلی ده. خادم حسین د افتخار فردوس دا خبره چې سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو هلې ځلې کړې دي په بل انداز کوي او وایي سیاسي ګوندونو د خلکو په نظریو کې بدلون راوستو هڅې کړې دي او په ځینو مواردو کې خو یې جمهوري ارزښتونو ته تاوان رسولې دي. د مثال په توګه د مذهبي ډلو د تبلیغ په نتیجه کې د سخت دریځي راتګ
تاسو د جمعیت العلماء اسلام د مختلفو اړخونو چې دی بندي مکتبه فکر سره تعلق ساتي او په هغه حواله د شاب ولی الله او د دې په خپل دا وکی چې انکلاب فکرو اږي په یو غړ او اغه نه دا نتیجه اخس کیږي چې کله تاسو دا وګوري چې کم خلک د ستچې دي شریعت وي د اغه د لپاره د وسلې استعمال یا د اغه د لپاره د جنگ کولو نو اغه سره لږ د تړون بهر حال موجود. که تاسو د سیاسي اختیار سره تعلق لرونکي خلک د مسولي او د پیپلز پارټي ګوري نو تاسو بالکل او کته شي چې بازي اغه خاندانونه چې اغه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې سیاسی اختیار کی وو د اغه د تسلسل ذریعہ جوړ شو.
په دې تناظر کې آیا پښتون ملت پاله ګوندونو هم د خلکو نظریاتو بدلولو هڅه کړې ده او کسنګه؟ ډاکټر خادم حسین وایي همدا کار دوی هم کړی دی، خو د پښتون ملت پاله ګوندونو یعنی پښتونخوا ملي عوامي عوامي نېشنل ګوندونو هلې ځلې او هڅې د جمهوری اقدارو د پرمختګ د یوې هر اړخیزه او تکثیري ټولنې د جوړولو لپاره وي.
د خدای خدمتګار تحریک را په دې خوا د نېشنل عوامي پارټي او اوس عوامي نېشنل پارټي په حواله کم قسمه هغه سماجی ګوندونه یا هغه سماجی طبقي مخې ته راغي، هغه شکال مخې ته راغی. یو غاړې ته خو د فکر لکه د فکر خبره وه چې څنګه فکر پکار دی، جمهوري فکر پکار دی، هر ګوندیزي فکر پکار دی، تکثیری فکر پکار دی او د ځمکې او د خاورې سره تړون پکار دی او د هغې سره مینه پکار ده او د هغه بنیاد باندې ادارې رول پکار دی. یو دا اړخ خو بل اړخ ته چې څنګه په آئین او دستور کې د پاکستان او هند دستور کې څنګه ځان لزای پیدا کړی شي یا د رسمي لپاره ځای پیدا کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وایي پښتونخوا ملي عوامي او عوامي نشل ګوندونو د خپلو نظریو پر بنسټ په هر کچ د پښتونخوا د ولس او ټولنې استازیتوب کړی دی. د ده په خبره له سیاسي نظریاتي ډګره واخله تر مذهبي مفکورې او بیا د ځوانانو او لږکو یا اقلیتونو تر سطحې دې ګوندونو د پښتنو نمایندګي کړې ده. افتخار فردوس وایي په پښتونخوا کې یوازې د سیاسي ګوندونو لخوا د خلکو نمایندګي یوازې سیاسي شکل نه لري، بلکې په پاکستان کې د پښتونخوا صوبې استازیتوب په ګډون نورې مسالې هم وي چې د جمهوری اقدارو له پرمختګ سره تړاو لري.
مکمل طور باندې چې دی یعنی د دې باندې دغه کول چې دا یو سیاسي چې دی یعنی مسله وه، دا به هم ناجایزه وي، ځکه چې دی کې ډېر شی مسایل وه. هغه کې د خیبر پښتونخوا به حیثیت چې دی یو صوبې پاکستان کې ریپرزنټیشن ان اف سی ایوارډ، دا غیر نه علاوه یو داسې خطه چې هغه یعنی سټریټیجیکلی چې دی هغه هم ضروري وه. هغې لپاره داسې پالیسیانې سازېدل چې هغه یعنی عمر رضی کې چې دی پاتې شوي دي، ډېره ترقی پکې نه ده شوې. نو دا ویریس مسایل هم دي.
اوریدونکو تاسو د کارپوهانو خبرې واورېدې. د تېرې او اوسنۍ خبرونې تر بحث وروسته دا نتیجه راایستای شو چې د جمهوري ارزښتونو یا اقدارو د ودې او پرمختګ لپاره په هر ټولنه کې دوه ټولنیز جوړښتونه یا سوشل سټرکچرز مهم وي. یو خود انتخاباتو کېدل او بل د جمهوري سیاسي ګوندونو موجودیت. دا دواړه جوړښتونه د خلکو له شعور، شعوري پرمختګ او د خلکو نمائندګۍ سره تړلي وي. پر راتلونکو خبرونه کې به واورئ چې په پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې سیاسي غورځنګونه او ګوندونه په خپل څومره جمهوری پاتې شوی دی. که د خبرونه پاړه پښتنه لري یا په دې باس کې ګډون کول غواړي، نو د مشال رادیو فیسبوک، ټویټر او د مشال رادیو پر ویب پاڼه د تبصرو په شکل کې لمک سره نظر شریک کړئ. بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخه مخه.
جمهوریت
چای مالی دلی را بسی شو دیوانا